دا مشال رادیو یوې بلې خبرونه ته ستړي مشي وخت په پښتونخوا کې د ماسپخین درې بجې دي. تر څلورو پورې په دې خبرونه کې درته تازه خبری رپورټونه او موج او متنونه ونیس پروګرام هم لرو. دا ټول له محاسبه شهید سره اوري خو خبرونه درته اصرار علم مومن وړاندې کوي.
اول دا مهم خبرونو لنډیز. د امریکا دفاع وزیر وای پاکستان په سیمه کې د امن لپاره ډیر مهم کردار لوبوي. ملګرو ملتونو امنیتی شورا چارواکي وای باید د القاعده او طالبانو ترمنځ فرق وشي. او د بشر حقوقو مبارز وای د سعودي عرب میرمنې اوس چمتو دي د ګاډو د چلولو بندیز دفاع وکړي. اوس د خبرونو تفصیل. د امریکا د دفاع چارو وزیر رابرټ ګیټس وایي پاکستان او امریکا دواړه د یو بل ملګرتیا ته اړتیا لري او په سیمه کې امن لپاره د پاکستان کردار ډیر مهم دی. پینټاګون کې د امریکا د دفاع چارو وزیر رابرټ ګیټس خپل اخري خبري غونډه کې د پاکستان په اړه زیاته کړه.
پاکستان از ان امپورټنټ پلیئر ان ټرمز اف ریجنل سټیبیلټی.
نوموړی وایي پاکستان د سیمه ایز ثبات او د منځنی ایشیا په حواله یو مهم کردار لوبوي. زما په فکر دا یو داسې تعلق دی چې موږ پرې باید په مستقیمه توګه کار وکړو او د حکومتونو ترمنځ خبرو اترو لړۍ ته ممکنه او په ډاګه ایمانداروي دوام ورکړو. رابرټ ګیټس زیاته وی چې افغانستان کې د امریکا ستراتیژي بریالی کیږي او په دې لړ کې پاکستان مرستندویا کردار لوبوي. دوی وایي پاکستان هم د القاعده د مشر اسامه بن لادن د وژل کېدو وروسته د دې شبکې د ګواښونو سره مخامخ دي. د رابرټ ګیټس د وزارت موده د روانې میاشتې په اخره کې ختمیږي. د ملګرو ملتونو د امنیتی شورا چارواکي وایي چې د ترګر ډلې القاعده او طالبانو ترمنځ باید فرق وشي. په امنیتی شورا کې د بندیزونو د څارنې د کمیټې مشر ریچارډ باریټ چې د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د طالب مشرانو د نومونو د ایستلو د هڅو مسؤل دی وایي دا بهیر په ډېر دقت او احتیاط سره عملي کیږي. نوموړی وایي زیات شمیر طالبان د 1996 او 2000 لومړي کلونو ترمنځ په افغانستان کې فعال وو. که څه هم اوس مهال په هلمند یا نورو سیمو کې په جګړو کې ښکیل نه وي او حتمی هم نه ده چې د طالبانو له نظرو سره متفق وي، خو کمیټې له ډېر احتیاط څخه کار اخلي، داسې څوک ونه باسي چې په عقیده کې یې هیڅ بدلون نه راغلی. د امنیتي شورا نن په خپل غونډه کې د ملګرو ملتونو له تور فهرست څخه د طالبانو د شاوخوا 40 تنو مشرانو د ایستلو په اړه بحث کوي. تاسو د مشال لريونه خبرونه اوري. امریکا وایي چې د القاعده نوې مشر ایمن الزواهری حال به هم د اسامه بن لادن شانوي او د دوی د وجنی هڅه به کوي. د امریکایي ځواکونو مشر ایډمیرل مایک مولن وایي الزواهری سره به هم هغه شان کار کولی شي چې څنګه اسامه سره شوی وو. اسامه بن لادن د مئی په 2 نیټه امریکایي ځواکونو په پاکستان کې وجلی وو. د امریکا د دفاع چارو وزیر رابرټ ګیټس اټکل کوي چې د القاعده نوې مشر به له ډیرو چیلنجونو سره مخامخ وي. د القاعده سره تړلې یوې انټرنیټ ویبپاڼې د زیارت په ورځ د مصري نجات ایمن الزواهری د القاعده د نوي مشر په حیث د ټاکنې خبر ورکړی وو. الزواهری د منا پس د القاعده شبکې دویم مهم غړی ګڼل کېدو. څو ورځې وړاندې د پېښور سپر مارکیټ په ځانمرګي برید کې جوبل شوی خبریال شفیع الله په اسپتال کې مړ شوی دی. د نوموړي تعلق د شمالي وزیرستان د میرانشا سیمې سره وو او یو کال وړاندې یې د ګومل یونیورسټۍ څخه د جرنلزم ډیګري ترلاسه کړې وه. شفیع الله په پېښور کې د انګریزي ژبې ورځپاڼې د نیوز سره په ټریننګ وو. د نوموړي په اړه خبریال مشتاق یوسفزی وایي
اظهار کړو چې زه تاسو سره ټریننګ کول غواړم او زه ساتي جوړول غواړم. نو موږ بالکل هغه ته وویل چې راشه. داسې ملاقات نه شو د مالا شپې راغی چې تاسو غواړم راغې ما سره ناستو غپ شپ مو لګو دی مالو بیا زه معلوم کور ته. نو په دې دوران کې یو دماکه وشوله چې هغه داسې وړغونډه کې وه. د مالا ټلیفون وکړ چې سر ټکې دماکه وشوله 15 منټ پس نو بل یو ډېره زه دا دماکه وشوله. نو ما لومړی د نمبر ملاو کړو. نو هغه د نمبر چې مې بند نه تونه
د روانې میاشتې په 11 نیټه د پېښور په سوپر مارکیټ سیمه کې شوي ځانمرګي برید کې شفیع الله دویم خبریال وو چې مړ شوی دی. د پېښه کې اته خبریالان جوبل شوي وو. د بشر حقوقو مبارز وایي په سعودي عرب کې میرمنې اوس دې ته چمتو دي چې په دوی د ګاډو چلولو بندیز دفاع وکړي. د ای پی خبری اجانس له مخې د بشر حقوقو کارکوونکو د سعودي عرب په میرمنو زور راوړی چې کومو میرمنو سره د ګاډو چلولو لایسنسونه دي باید هغوی د ګاډو چلولو په ذریعه ځان له پیسې وګټي. دوی زیاتوي چې یوې میرمنې نن بغیر د څهاتاتی پیخې په سرخه ریاض کې ګډ چلولې. ای پی خبری اجانس زیاتوی د بشری حقوقو مبارزو لخوا د کمپاین وسل هغه مخترغلې چې یوې سعودي میرمنې تا د ګډ چلولو په سزا کې د نه مشتو کېد او رول شوی وو. اجانس زیاتوی کڅ هم په سعودي عرب کې د میرمنو په ډرایوینګ کوم د بندیز قانون په لیکنه بڼه کې نشته، ولې دغه هیواد ځینې مذهبي عالمان وایي چې میرمنو ته د ګډ چلولو اجازه نشته. د خبر ایجنسی په باړه شلو برسیمه کې په یو کور باندې د ماټر ګورلې راپریوتې چې پکې د یوې کورنۍ شپږ جوبل شوې دي. د مشالډیو د خبریال مخې په دې جوبل شو تنانو کې څلور ماشومان هم شامل دي. د خبرونو لمخې په خبر ایجنسی کې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتو کې زیاتره اولسي خلک په نخه کیږي. د ملګرو ملتونو عمومي سکتر بان کیمون وایي چې د شام صدر بشار الاسد سره یې خبرې کړې او پرې زور یې راوړی چې د اولس وجنه بند کړي او خبرو ته کینی. د برازیل دورې پر مهال بان کیمون خبریالانو ته وویل چې ملګرو ملتونه به شام سره مربوط خبرې ترې وکړي. بلخوا د شام ځواکونو په ادلب صوبه کې اپریشن پیل کړی و چې د حکومت په وینا په جسر شغور ښار کې یې یو سل شل امنیتی ځواکونه وسلوالو ډلو وجلی وو. د حکومت مخالفه ګوندونه وایي چې وجل شوي ځواکونه منحرف شوي وو او خپلو ملګرو پوځیانو وجلی وو. بشري حقوقو کارکونکي وایي چې د مارچ میاشتې راهیسې د صدر اسد پر ضد مظاهرو کې تر اوسه پورې 1400 کسان وجل شوي دي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مو د مشال رادیو نو اوریدل چې اسرار علم مندر ته وړاندې کړل. پروانه خبرونه کې به دغه اثر لمه حسیب شهید سره ووري. د پاکستان او امریکا د اړیکو په اړه درته تازه حال لرو. د القاعده د نوي مشر او پخواني مشر د برابرۍ په اړه هم ځانګړی رپورټ لرو. په پاکستان هریپور کې پر یو خزې د تیری په اړه د هغه سیمې له اوسیدونکو سره هم غږېدلی یو. اخوا به واوري چې د یوې سروې له مخې افغانستان پاکستان د ښځو د حقونو په برخه کې خطرناک هیوادونه ګڼل شوي دي. د شام له تازه حالاتو مو هم خبرو او د پاکستان د اردو ژبې سندرغاړي د پښتو سندرو په اړه ځانګړی رپورټ اوري. حدیقه کیانی وایي
پښتو جو ہے وہ مجھے اس لینگویج سے ویسے بھی کافی لگاؤ ہے.
او د دغه رپورټونو تر څنګ موج او متلونه اونیس پروګرام هم درته لرو. تر پایه را سره اوسئ. د همدغه خبرونې لومړی رپورت. په ایبټ آباد کې د اوسامه بن لادن تر وژنې وروسته له کرکټ سره مخامخ د پاکستان او امریکا اړیکې لا نور خراب شول. تر دې وروسته بیا د امریکا نیویارک ټایمز ورځپاڼې یو رپورت خپور کړ او پکې وویل چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI ځینې کسان نیولې دي چې پکې یو د پوز میجر هم شامل دي او دا کسان په دې تور نیول شوي دي چې له امریکایي استخباراتي ادارې سره یې مرسته کړې وه چې اوسامه پیدا کړي. د فرانسې خبری اجانس AFP لیکلی امریکا هڅه کوي چې اوس له پاکستان سره خپل خرابې اړیکې بیا سمې کړي. دا اړیکې به سم شي او کڅنګه لا نور به کړکیچن شي. د دې پښتنې د جواب میندنې هڅه پامیر ساحل په خپل رپورت کې کړي.
رويټرز خبری اجانس د کارپوهانو لخلې وای امریکا پاکستان په دې مجبورول غواړي چې په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د اورپکو د پټن ځایونو پر ضد عملیات وکړي. همدارس کارپوهان دا هم وای امریکا پر پاکستان ټینګار کوي چې د بمونو او وسلو جوړولو د هغو کارخانو پر ضد هم عملیات وکړي چې پاړه باور کیږي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتولو لپاره مرسته کوي. د امریکا په پلازمینه واشنگټن کې د جنوبی اسیا د چارو کارپوه لیزا کورټس وای پاکستان دا کار کول غواړي چې هغه څه کوي چې د دې هیواد د قومي امنیت لګټو سره سم وي که هر څومره امریکا ورته ووایي یا یې وکړي. د لیزا په خبره په داسې حال کې باید امریکا له صبره کار واخلي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د قائد اعظم پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې یو استاد ډاکټر مظفر خان ظفر له مشال رادیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د دوو هیوادونو اړیکې د هغوی د قومي ګټو پر بنسټ وي او پاکستان او امریکا یو بل ته اړتیا لري.
د دو ملکونو د اړیکو اساس پر قومي ګټو ولاړ وي. زما په نظر د پاکستان او امریکا له یو بل سره ډېرې مهمې ګټې خوندي دي. دا مهال باید د دواړو ائتلاف او ملګرتوب ژوندی اوسي او دا ډېره ضروري ده. د دواړو ډېرې مهمې ګټې دي. د بېلګې په ډول پاکستان په اقتصادي ډول د امریکا له مرستې پرته نشي پاتې کېدای. دویمه خبره دا ده چې پاکستان د ملک دننه د نادولتي عناصرو لکه طالبانو او نور ترهګرو ډلو لخوا سخت ګواښ سره مخامخ دی او پاکستان په ځان ته ځان د دوی مخنیوي او مقابله نسی کولای.
پوهند مظفر وای بلخواته امریکا هم پاکستان ته د ترهګرۍ پر ضد د جګړې لپاره اړتیا لري. په افغانستان کې هم پاکستان ته ضرورت لري. د دې په خبره په دې اساس د پاکستان او امریکا اړیکې به نور خراب نشي.
د پاکستان او امریکا په اړیکو کې دا فشار چې دی دا به بالاخره کمیږي، دا به نه زیاتیږي، اړیکې به لا نورې نه خرابیږي او دا به د بالکل ختمېدو حتی هم نه رسیږي. پاکستان داسې نسي زغملای. که اړیکې نور خرابې یا ختم سي نو یو خو به پاکستان په سیاسي ډول ځان ته پاتې سي او بیا په اقتصادي ډول به په فوري ډول راوغورځېږي، نسکور به سي.
پوهان مظفر وایي د امریکا او پاکستان اوږدمهاله ستراتیژیکي اړیکې دي او دا په وړو خبرو نه ختمیږي. رویټرز خبري ایجنټس د پاکستان د یو لوړ پوړي چارواکي لخوا وایي هر کس د اسامه بن لادن د وژنې په کار غوسه دی. امریکایان پخپله هم په دې پوه دي، نو ځکه پر پاکستان فشار زیاتوي چې حالات سم شي، خو په داسې طریقو پرمختګ نشي کېدای. د چارواکي د نوم د نه ښودو په شرط دا خبرې کړې دي. هلته د دفاعي چارو کارپو طلعت مسعود بیا وایي د پاکستان د پوځ دننه هم داسې کړاو او د خپګان کیفیت دی چې آخر دا څه روان دي. خو په امریکا کې د پاکستان سفیر حسین حقانی ویلي دواړه هیوادونه د اړیکو ښه کولو لپاره کار کوي. د امریکا د ټولو ځواکونو مشر ایډمیرل مایک ملن هم د فرانسې خبری ایجنس ای ایف پی ته ویلي چې داسې موقع شته دي چې اړیکې پر مخ ولاړ شي.
ځینو نړیوالو ورځپاڼو ویل چې په دې وروستیو کې د پاکستان او امریکې ترمنځ اړیکې لا نورې هم خړې پړې شوې دي. دا اړیکې وروسته له هغې نورې هم خړې پړې شوې چې کله په ایبټ آباد کې د اسامه بن لادن یا د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ووژل شو. اوس د اسامه بن لادن او د القاعده شبکې د نوي مشر په اړه در سره د یوې ورځپاڼې لیکنه لرو. په نیویارکر مجله کې په یو مقاله کې لیکل شوی دی چې د پاکستان پای بټ آباد کې پوځي چاونۍ سره نږدې د اسامه بن لادن په امریکایي عملیاتو کې د وژنې نه وروسته القاعده شبکه اوس ډیره کمزوره شوې ده. د دغه شبکې د مشرتابه د په اړه پریکړه څه یو میاشت واخیسته، یعنی یو میاشت وخت یې واخیسته او زواهدي یې مشر شو. په دې مقاله کې د اسامه او د زواهدي د شخصیت موازنه شوې ده. تفصیل یې د مجید بابر ناوري.
مصری سرجن ډاکټر ایمن زواهری ته په میراث کې القاعده شبکه په یو داسې وخت کې پاتې شوه چې ډیره کمزوري شوې ده. د دغه شبکې بنیاد ایښودونکی اسامه بن لادن مړ دی او په دغه شبکه کې دننه د بحث نه پس د هغه دویم مرستیال زواهری اوس د دغه شبکې مشرتابه په لاس کې واخیسته. امریکایي مجله نیویارکر لیکي چې تر یوې لسیزې پورې بن لادن خپلو ملاتړو ته په بیا بیا دا ویل چې د 2001 کال د ستمبر د 11مې غونډې د یو بل بریټ تابع وکړي، خو هغوی په دې ونه دل چې هم هغه ډول یو بل بریت برابر کړي. اوس هغه شبکه چې د ډیرو سیډونکو په نظر کمزورې شوې ده از ظواهری ته د امید او تمې په سترګو ګوري چې ګوندې دی به دغه شبکه بیا یو پیاوړې شبکه کې بدله کړي. نیویارکر مجله زیاتوي چې د اسامه بن لادن په مقابله کې د ظواهری شخصیت دومره متاثر کن نه دی، خدا به یو غلطه موازنه وي ځکه چې په وینو تویولو کې ظواهری هم د چانه کم نه دی. د مصر په زندان کې درې کاله قید او تشدد، د دغه هیواد د اخبارات سره خفیه جنگ او په 1978 کې د دغه هیواد د ولسمشر انور سادات وجنه د زواهری د سخت دریځ کېدو یو لوی ثبوت دی او د هغه وخت نه د دغه هیواد ضد په یو نه ختمیدونکي جنگ کې بوخت دی. نیویارکر مجله لیکي چې زواهری په دغه جنگ کې داسې چلونه نړۍ ته ور وپیژندل چې مخکې یې په اسلام کې تصور نه و، لکه هغه د ځانمرګي بریدونو پیل په 1993 کې د مصر د داخله چارو په وزیر حسن الالفی باندې د یو ناکامه ځانمرګي برید نه کړی و. دغه چل د اسلام د هغه بنیادي نظریې نه سرغړونه ده چې اسلام هیڅ چاته د ځان د اخیستو اختیار نه ورکوي. د دې نه علاوه هغه د پروپیګنډې په توګه د شهادت ویډیوګانې کارول هم خلکو ته وروپیژندل، او بیا دغه د پروپیګنډې چل د القاعده شبکې یو ځانګړی خاصیت وګرځېدو. نیویارکر مجله لیکي چې بن لادن نه زواهری ته هر وخت ضرورت درلودو، د دې لپاره نه چې ګوندې بن لادن به هر وخت ناروغه و، او دا خبره خو ډېره خوره شوې وه چې بن لادن د ګردو ناروغي درلوده، خو نه هغه ته دغه ناروغي نه وه. خو د دې نه پرته اسامه بن لادن نورې ډېرې بیمارۍ درلودې، او دغه وجه وه چې زواهری به د یو ډاکټر په حیث هر وخت د هغه سره و، او د دې له کبله د زواهری او د بن لادن اړیکې ډېرې مضبوطې شوې وې. نیویارکر مجله زیاتوي چې بن لادن ځکه پر زواهری زیاته تکیه کوله چې هغه یو ښه منتظم و، او ورسره ډېر باصلاحیته ملګري هم و، او دا زواهری بن لادن ځکه خوښ و چې مالدار و، او د عربي نړۍ مالداره کورنو سره یې نږدې اړیکې درلودې، او هم د دې له کبله القاعده په ټولو ترهګرو ډلو کې یو خاص مقام درلودو. نیویارکر مجله لیکي چې زواهری د ماتو ګډو او بې ترتیبه تنظیمونو په بیا رغولو کې ډېره تجربه لري. د هغه خپله ډله الجهاد دوه ځلې تالا ترغه شوې وه، او دا زواهری و چې هغه ټول ملګري یې راغونډ کړل چې حوصلې یې ماتې وې، او د القاعده شبکې سره یې ملګري کړل، او د سعودي مشرتابه په کمانډ کې یې مصري ډله په دغه شبکه کې پیاوړې کړه. خو اوس د بن لادن د مرګ نه پس دا به زواهری ته یوه ننګونه وي چې څنګه غیر مصریان په القاعده شبکه کې ټینګ وساتي.
په فارن پالیسی مجله کې،
وال سټریټ جرنل،
په فائنانشل ټایمز ورځپاڼه کې،
ټایمز ورځپاڼه لیکي امریکایي ولسمشر باراک اوباما چې
نړیوالې چاپي خبرونې د سیمې حالات څرنګه سيړي، د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات د مشال رادیو په خبرونو کې.
تاسې مشال رادیو اورئ. په پاکستان کې د وژل شوی خبریال سلیم شاهزاد مقدمه نن په سپریم کورټ کې واورول شو. په دې مهال چیف جسټس وویل چې په دې هیواد کې تر اوسه 4 خبریالان وژل شوي دي، او دغه راز چیف جسټس افتخار محمد چودري ځینې دولتي چارواکي هم د دې مقدمې په راتلونکي غونډه کې یا د سپریم کورټ په راتلونکي سماعت کې دوی رابللي دي. په دې اړه زهیر نور تفصیل لري.
سپریم کورٹ کې د پاکستان فیډرل یونین اف جرنلست لخوا د صحافي سلیم شہزاد د وژنې کیس لړکې درخواست جمع کول وروسته، نن د سپریم کورٹ چیف جسټس افتخار محمد چودھری مشرۍ کې درې دنی بینچ د کیس اورېدنه وکړه. چیف جسټس افتخار محمد چودھری خپل ریمارکس کې وویل چې تر اوسه 4 صحافیان وژل شوي دي، کومه چې د فکر وړ خبره ده، او دا خو صورتحال ډېر خطرناک شوي دي. دوی وویل چې سپریم کورٹ سره دا اختیار شته چې دې لړکې رڼې پلټنې باوري کړي. چیف جسټس پر دې مهال حکم ورکړو چې راتلونکي اورېدنه کې د اطلاعاتو، د داخله چارو او د قانون وفاقي سکرتران، او دارنګ د پنجاب او اسلام آباد د پولیسو مشران هم عدالت ته حاضر شي. د اورېدنې وروسته د پاکستان فیډرل یونین اف جرنلست صدر پرویز شوکت او د دوی وکیلانو اسما جانگیر او منیر اے ملک مطبوعاتو سره خبرې وکړې. په دې موقع پرویز شوکت وویل چې دوی هیله لري چې سپریم کورٹ نه بعد دوی ته انصاف ترلاسه شي، او د سلیم شہزاد وژنه کې کا هر څوک ککړ وي هغه به پډاګ شي.
گورنمنٹ نے جو ایک جوڈیشل کمیشن بنایا تو اس سے ایک بحران پیدا ہو گیا تھا ملک میں.
حکومت چی دا ایوٹ آباد آپریشن لڑ کے کم جوڈیشل کمیشن جوڑ کر لے ہو، دا ہغینا دا حل پزے بحران رامخیت شوے ہو، او تقریباً ہا کمیشن ختم شوے دے. مونگ اختل چی یو واربیا دا دا غرنگ بحران سرا مخ نشو، ولې چې ملک دوران دینا د ګنټ شمیر بحرانونو سره مخ دی.
د پاکستان فیډرل یونین اف جرنلست لخوا وکیلې او د سپریم کورٹ بار کونسل صدر اسما جانگیر وویل چې سلیم شہزاد د موبایل نه د 1500 ورځو ریکارډ غیب کړی شوی دی، ولې د پلټن وروسته به د هر څه بډاګ شي.
هم نے یہ التجا کی عدالت سے کہ جو ہمارے کلائنٹس ہیں ان کا جو مطالبہ ہے کوئی اصولوں کو رکھ کے سامنے.
مونگ عدالت تا درخواست کړی دی چې زمونږ د درخواست گزار چې کومه غوښتنه ده هغه د وخت مطابق او صحیح ده، نو د دوی دا غوښتنه دې پوره کړی شي، او د حکومت ذمہواری جوړیږي چې خپل اولستا تحفظ ورکړي. نو نن قانوندان او د پی ایف یو جی وکیل منیر احملک عدالت تا درخواست وکړو چې د سلیم شہزاد د وژنې لړکې دی عدالت په خپل یو آزاد کمیشن جوړ کړي.
سپریم کورٹ د صحافي سلیم شہزاد د وژنې کیس اورېدنه د کل دورز د 6 جون پورې وځنډوله. یاد دی چې د حکومت حکومت لخوا د سلیم شہزاد د وژنو پلټن لپاره منظور کړی شوی جوډیشل کمیشن باندې د مسلم لیگ نون لخوا د ګوتو پورته کولو سره سره د دې کمیشن لپاره ټاکلی شوی جج ثاقب نثار هم د مشورې نه انکار کړی دی او دریسی خپل کړی دی چې دوی سپریم کورټ د چیف جسټس د اجازت نه بغیر مشورې نشي کولی. ولینن د صحافیانو وکیل منیر احملک عدالت ته خاص وکړو چې د سلیم شہزاد د وژنې پلټن لپاره دی یو با اختیار کمیشن جوړ کړی شي. سراج ظہیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
مشال ریڈیو ستاسو د زړونو غږ.
تاسو مشال ریڈیو اورئ. څو ورځې وړاندې د هزاره ډیویژن هریپور سیمه کې د سلیمان په نوم یو تن د یوې 50 کلنې زنانه شهناز بیبي تیرک باندې بے عزتی کړې وه او بیا یې دغه کلی په کوڅو کې بے ستره کړې وه. د پیښې مهم ملزم سلیمان داګم هغه وخت پورته کړ کله چې هغه د خپلې کور ودانۍ او شهناز بیبي د زامنو ترمنځ د اړیکو شک پیدا کړ. د دې پیښې په حال زموږ خبریال یعنی د مشال رادیو خبریال علم زیب خان د دغه کلی نیولر بالا اوسیدونکي فرید خان سره خبرې اترې کړې دي. راځي چې په ګډه وورو.
یو کازمو پر بل داغا ترز دی اگر اشد می دوړ باندې الزام دی یو خزه دی شمال بیبی نه پلان نامه دی شزمان د کور والا سلیمان دی نه می باندې الزام دی چې یرا د کازم اور سرور باندې نه دوړ اغا دې سره چیرچاړو کو نه سرور د پاس نه دا اغا مشرا نه استه جرګو کو مشر جرګا چې دی اغا بشیر نامه ده نو فیصله کو یرا چې دا شمال چې دی موږ به طلاق ورکو دی لا
نو بیا رست سلیمان دا بل ګام چې پورته کو سلیمان بیا رالو دا جرګی فیصله مونږ منل به سو شو
پات چې دی دا لاهور کې دی نه دې ته رونا سوال جواب کو چې یرا راشه دوستا حضرت سره هغه الکان چیرچاړو کو اوس به موږ خپلو کې ناز دی بیا وی چې یرا موږ به بدل اخلو او مقام هغه غوم تاریخ مقام نه تو پونه اوسن ځان سره کو لاړو هغه کازم کورتا هغه مور کور کې یوازې یو کور نو ستل دې بار او جامې شلول دې او بیا هغه ځان سره کو چې غوم کې لی چکر لگولې دې دی هغه کې لی خلکو ډېر دې هغه پر بل هغه ور سره امام مسجد مو نه ټول وکړو څوک ما ته من نه کو یار هغه یری کې دې هغه لاس کې ته حکومت دې نه اور په आवाज هغه ویلې دې چې څوک بل چا ته غږ کې یا دا خبر رسی دا سه حال بعد هغه کور والا سره مونږ کو
امام مسجد ورته ونه چې دا مکه وي
یو صحابت شاد محمد جی هغه امام مسجد هغه مو کتو هغه جماعت روان دي دا خلک یری کې دې هغه ډیر جوړول دي
دا زنانه چې کوم د شیناز بیبي هغه چیرته ده اوس
دا چې دې هغه شیناز بیبي نه جی دا داسې دي چې هغه نن سبا هغه پولیس کسټډي کې ده نه دا عمر تقریبا 50 کال دی جی زه چې دې دا ریپور خار کې چا تکار کوي نه اور کور والا چې دې هغه هغه لاهور کې دی
او د کلی خلک وسوي
کلی خلک دا څه دی چې څو ورځې پاس هغه میډیا تا او هغه پولیس ته اطلاع شو یا پولیس لاړو والتا تو کوزونو کوزونو کو دا خلکو حال ویل دی چې دا څه دا څه کیسه شوې دی
او دا کلی سومره دی کلی کې سونه کورونه غټ کله دی وړو کې دی سومره دی
درمیانه مونته دی جی
سومره کورونه به اندازن
تقریبا 200 کورې دی جی دا هغه ډیر چا تیر چې کوم کلی خلک دی جی هغه دا غواړي چې دا مزرمان هغه پولیسو نیسي او انصاف کوي جی
د هزاره دیویژن په هریپور سیمه کې پر یو 50 کلنې ښځې باندې د جنسي تیری په اړه مو د دې ښځې د کلی د یو اوسیدونکي فرید خبرې اترې اوریدل. په پاکستان کې د ښځو د حقوقو په اړه درته رپورټ لرو. د ټامز رایټرز فاونډیشن سیډنیز ادارې د یوې سروې لمخې افغانستان د زنانو یا ښځو لپاره خطرناک هیوادونو په لومړي سر کې دی. کانګو په دویم او پاکستان په دریم نمبر دی. په دې هیوادونو کې د ښځو حقونه په بیلابیلو برخو کې ډیر وخت تر پښو لاندې کیږي او د هغوی د تعلیم او صحت خراب صورتحال او زور زیاتی په شان د یو شمېر نورو ستونزو سره مخامخ دي. مېرمنې په دې اړه په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریالې انیسا اجمل په دې هیواد کې د بشري حقونو نو له یو شمیر فعالانو سره خبرې اترې کړې او د هغو نظر یې په دې باب پوښتلې ده. راځي چې په ګډه وګورو.
تھامس رائٹرز ادارے پخپل یو رپورٹ کی ویلی دی چپا نڑے کے دزنانو لپارا خطرناک ہیوادونو کی افغانستان پڑمبے نمبر، کانگو پدویم او پاکستان پدریم نمبر دے، او پدی ہیوادونو کی زنانا د تعلیم کمی، صحت خراب صورتحال، زور زیاتے او وجنے سرا سرا د بیلا بیلو ظلمنخ کار دی۔ پدی رپورٹ کی ویلی شیوی دی چی افغانستان د امنیت او صحت خراب صورتحال او غربت لوجی د زنانو لپارا خطرناک ہیواد دے، دغسے پاکستان کی پکم عمر کی ودونا د غیرت پنوم وجنے او زنانو تخ پل حقوق نہ تر لاسکی دول وجے پدی فہرست کے شامل دے۔ د بشری حقوقو کارپوہا سمر من اللہ وائی چی پاکستان کے روستر ورزا زنانو سرا زور زیاتی او د وجنے پیخی زیاتی گی، خو بیا ہم سوک تپوس نہ کوی۔
پاکستان اغه چکم ایشو دے اغه ټولو کې غټ مسله دا ده چې زمونږ چې کم پیرلل جوډیشل سیستم دی، ګینه جرګې چې کم فیصله ورکړي اغه اغه مونږ اوس پورې سره مخنیوي نشو کولای، په کار دي چې مونږ سنه سره سوچو کو د دې وجه نه ټولو کې زیات زمونږ په ملک کې حالات خراب دي۔ حکومت چې چرته پورې خبره ده جی اغه خو مونږ ته دا ګڼل په کار دي چې کم جرګې دي اغه چې کم فیصله ورکړي اغه کسان زمونږ په اسمبلی کې ناستی چې اخی پخپل قوانین بماتې اخی چې پخپل په زنانه او باندې ظلمونه کوي، نو بیا موږ چانه سه امید لرلې شو جی۔
سمن من الله زیاته کړه چې ملکی زنانه ولا تحفظ ورکول لپاره د پارلیمان او صوبایي اسمبلی زنانه غړولا आवाज اوچتول پکار دی او دا د هغې ذمہواری ده۔ مشال ریډیو چې کله په دې اړه د مسلم لیگ کاف او د صوبا خیبر پختونخوا اسمبلی غړي نګت اورګزین نه پختل چې حکومت لا په دې اړه زنانه ولا څه کول پکار دی، نو هغه څه داسي ویل
پارلمان کې دنه خزینات چې دي هغه سره دومره امتیازي سلوک دی د سړو چې هغه کواری هم نو خزو د پاره څه دومره لوی کارونه کول پکار دي هغه موږ نه شو کولای۔ داری وجه دادا چې موږ ته صرف او صرف هغه یو فن ملاویږي چې کم نور سړو ته ملاویږي، هغه دا وایي چې زنانا چونکې ریزرو سیټ باندې راغلي دي نو د دې په نور سیزن باندې حق نشته چې سو پورې خزې چې دي نو هغه لا پورا پاور ورنکړي شي پارلمان کې، هغه نه د خزو د پاره سکار کول
یاد دی وی چې د زنانو لپاره کارکون کې ادارہ عورت فاؤنڈیشن لخوا جاری کړی شوی د کال 2010 د رپورٹ تر مخه په ملک کې تقریبا 6000 زنانا د بیلابیلو پیښو سره مخامخ شوی دي چې پکې ول سوا د وجنې پیښې دي۔ انیسا اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد۔
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره۔
تاسو مشال رادیو او د پاکستان کرکټ بورډ انضباطي کمیټې د پاکستان د کرکټ ټیم په خوانی کپتان شاهد افریدی باندې د کرکټ بورډ ته د خلاف ورزي کولو له امله 15 لکه روپۍ جرمانه لګولې ده۔ په دا جرمانه ولې لګول شوې او په دې اړه نور څه موضوعات د کرکټ بورډ سوي د تفصیل د انیسا اجمل په رپورټ کې اورو۔
پخانے کپتان شاہد افریدی باندے دا کرکٹ بورڈ خلاف ورزے پزید دا پاکستان کرکٹ بورڈ کمیٹے 15 لاکھ روپے جرمانہ لگا ولی دا۔ اوس با کرکٹ بورڈ شاہد افریدی تا ہیمپشائر کاؤنٹی لوبی لپارا این او سی یا اجازہ ورکوی۔ تیر روز پلاور کے دا کرکٹ کمیٹے مشر سلطان رانا دا شاہد افریدی دا کیس اوریدنا وکڑا۔ دا اوریدن روستو دا کرکٹ بورڈ وکیل تفصل رضوی دا کمیٹے دا فیصلے پاڑا مطبوعات تا اویل
15 لاکھ روپے جرمانہ پر شاہد افریدی باندھی لگولے خدای جرمانی فیصلی وجبہ رست مطبوعات تا خود لیشی
د کمیټې د دې اعلان رستو شاهد افریدی مطبوعات تا ویل چې هغه د کمیټې د دې فیصلی نه خوشاله دي۔
دوی چې په ما سهم جرمانه لګولې ده زه په هغه خوشاله یم، زما په اړه څه خبرونه په مطبوعاتو کې راغلي وو چې له وجې د ملک بدنامي هم وشوه، اوس کمیټې زما خبره په ډیره ښه طریقه اوریدلې ده او د دې مسلې حل کول لپاره ډیر کوششونه کړې دي۔
یاد دی وی چې شاهد افریدی د پاکستان کرکټ بورډ په ضد خبرې کړې وی چې لوجه شاهد افریدی د کپتانې نه لری کړې وو۔ کرکټ بورډ د شاهد افریدی نه ان او سی هم واپس اغستې وو او د هغه په ضد یو کمیټه هم جوړه کړې وو۔ بیا د دې کمیټه پاړه شاهد افریدی په سند های کورټ کې پیټیشن هم دایر کړې وو، خو د حکومتي چارواکو لوجه د کرکټ بورډ او شاهد افریدی ترمنځ جګړه ختمه شوه۔ د کمیرستو چې شاهد افریدی د سند های کورټ نه خپل پیټیشن واپس واغستو او د کمیټه مخې ته وړاندې شو۔ انیسا اجمل، مشال ریڈیو، اسلام آباد۔
مرج او متلونا
د جان بد د ولومیان د بل بد د کلیمیان
د پیښه تیژ نه کیږي
ای جام سور سو میرای وستود
خبرونه مرج او متلونا له مشال رادیو څخه د هر جمعې په ورځ د مازیګر په پاوکم څلور بجې
موج او متلونه اونیزه خبرونه د رواني یو ساعته خبرونه په زولې کې ده او د خبرونه نیمه برخه کې بیا هم په دوهمه نیمه کې تاسو ته رپورټونه لرو او اونیز پروګرام مو هم درته خبرې دوته برابر کړي. تاسو دغه اونیز پروګرامونه او د مشال رادیو تازه خبرونه کولای شئ چې زموږ په انټرنیټي پانه mashalradio.com کې هم تر لاسه کړئ. او سم د خبرونه نیمه برخه ته رسیدلی او په پښتونخوا کې درې نیمه بجې شوې. اسرار عالم مومند دا خبرونه لاندیز وای.
د امریکا دفاع وزیر وای په سیمه کې د عمل لپاره د پاکستان کردار ډیر مهم دی. د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا چارواکي وای باید د ترګر ډلې القاعده او طالبانو ترمنځ فرق وشي. امریکا وای د القاعده نوې مشر ایمن الزواهری حال به هم د اسامه بن لادن بشاند وي او د دوی د وجنې هڅه به کوي. سوره جوړانې د پېښور سپر مارکیټ په ځانمرګي برید کې جوبل شوی خبریال شفیع الله مړ شوی دی. د ملګرو ملتونو عمومي سکتر په شام حکومت غږ کړی چې د اولس وجنه بند کړي.
لن خبرونه مو د مشال رادیو نو اوریدل به هم د رپورټونو لړۍ ته دوام ورکوو. لکه څنګه چې مو په خبرونه کې واوریدل د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس او د هیواد د ګډو ځواکونو مشر ادمیرال مایک مولن وای چې د پاکستان اړیکې د پاکستان سره د امریکا اړیکې که څه هم پیچلې دي خو ډېرې مهمې دي او دواړو هیوادونو ته پکار ده چې د ښې ګډې همکارۍ لپاره کار وکړي. په دې اړه هارون بچا له واشنگټن رپورټ لري.
د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس چې ټاکل شوی د روانې میاشتې په پای کې به سلور نیم کلنه دنده پرېږدي د پینټاګون خبریالانو ته د خپلې دورې د اخیرنۍ وینا کولو پر مهال وویل چې امریکا او پاکستان تر دا منځ د اړیکو یو اوږد تاریخ لري چې د ده په وینا اکثره وخت پاکستان ګیله کړې چې امریکا ورته شا کړې او یوازې پرېښې دی. ولی نوموړي په سیمه او په تیره بیا د افغانستان د کشالي د حل په لړ کې د پاکستان مهم رول ته اشاره کولو زیاته کړه چې امریکا او پاکستان دواړه د یو بل ملګرتیا ته اړتیا لري. پاکستان د سیمه ایز ثبات او د منځنی اسیا په حواله یو مهم کردار لوبوي. زما په نیز دا داسې یو تعلق دی چې موږ پرې باید په مستقیمه توګه کار وکړو او د حکومتونو ترمنځ د خبرو اترو لړۍ ته چې تر ممکنه بریده په ډاګه او ایماندارانه وي دوام ورکو.
And to continue communicating with each other as openly and as honestly as we can.
د امریکا دفاع وزیر هم دغه راز ویل چې که څه هم پاکستان د ترهګرۍ ضد نړیواله مبارزه کې د پام وړ ونډه درلودلې ولی زیاته کړه چې د تیرې میاشتې په لومړیو کې د پاکستان په خاوره د اسامه بن لادن وژل کېدل ممکن دغه هیواد د القاعده له ګواښونو سره مخ کی.
Our strategy is succeeding and Pakistan is playing a contributory role to that.
په افغانستان کې زموږ ستراتیژي لګیا ده بریالۍ کېږي او پاکستان په دغه لړ کې مرستندوی کردار لوبوي. موږ باید یاد وساتو چې پاکستان په دغه پوله خپل یو لک او سلویغ زره ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. هغوی سویلي وزیرستان او سوات له اورپکو خالی کړي دي ولې د هغوی په دغو ځایونو کې موجودیت یو غیر یقیني صورتحال هم رامنځته کړي دي. داسې نښې نښانې شته چې د القاعده مشرتابه د اسامه بن لادن په وژنه کې پاکستان هم مسؤل ګرځوي او اندېښمنه ده چې ممکن له دوی سره هم همدغه رنګ فریب وشي. د پینټاګون خبری غونډې ته د امریکا د ګډو ځواکونو مشر کمانډان اډمیرل مایک مولن په خپلو سرګندونو کې وویل چې د پاکستان پوز دا مهال له سختو ننګونو سره مخ دی او زیاته کړه چې سر لخکر یې هڅې کوي له دغه مشکل پړاوې پورې باسي. د دغه وروستیو پیښو په نتیجه کې د پاکستان د پوز سر لخکر او هم یې پوز دا مهال د خود احتسابه لامل څخه تیریږي. دوی زموږ نه څه پوښتنې هم لري او زه جنرل کیانی ښه پیژنم. هغه چې د سپه حق له فکر مند نو هغه د خپل ذات نه بلکې د هغه اداره ده. نو موري هم په سیمه کې د اټمی وسلې لرونکو پاکستان کردار مهم والو چې دغه وسلې د ترهګرو لاسو ته د ورتلو په احتمال یې د امریکا د پوز اندېښنه په ډاګه
کړه.
دا یو هیواد دی چې لویدیځه پوله یې ګڼ شمېر ترهګرو نیولې ده. دا د یو یا د بل هیواد خبره نه ده، دا د ټولې سیمې خبره ده. او هغه څه چې زه ترې په راتلونکي کې ویره کوم، د دغه ټکنالوژۍ خپرېدل او د ترهګرو لاسو ته ورتل دي چې ډېر پکې لا هم ژوندي دي او د دغه وسلو په لټه کې دي. او همدغه هغه عوامل دي چې په سیمه کې زموږ د هیواد او د نورې نړۍ لپاره د دلچسپۍ باعث ګرځېدلې دي. دواړو امریکایي چارواکو هوډ څرګند کړ چې د القاعده د نوي ټاکل شوي مشر ایمن الزواهری حشر به هم لکه د دغې شبکې د پخواني مشر اسامه بن لادن په سیر شي. د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس په عین وخت کې ومنله چې القاعده لا هم د یو غټ خطر په توګه فعال ده، چې د ده په وینا امریکا به د ماتولو هڅو ته دوام ورکړي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگټن ڈی سی.
اقتصاد د نړۍ د هیوادونو، ټولنو او وګړو برخلیک ټاکي. د مشال خپرونه اقتصادي نړۍ د جمعې او خالی په ورځ واوري.
تاسې مشال رادیو ری په روانه خپرونه کې تاسې ته اقتصادي نړۍ نه بلکې موج او متلونه اونیس پروګرام لرو. خو مخکې د دغه پروګرام نه درته بیا هم د رپورټونو لړۍ ته دوام ورکوو. په پاکستان کې په د تیر څو ورځو کې د ملیشا یا نیمه پوځي ځواکونو لخوا پر امنیتي پلمه د ځینو ولسی کسانو پر وژنې او د هغو پر زورونې د بشري حقوقو مبارزه کوونکو سختې نیوکې کړې دي. بلخوا خبری رسنۍ هم د دغو امنیتی ځواکونو د وحشت په اړه مسلې رابرسیره کړي او سیډلې دي، چې زموږ همکار احمد شاه اعظمی پر بنسټ رپورت برابر کړي.
په پاکستان کې د بشري حقوقو مبارزه کوونکي په دې اندي چې کله په دې هیواد کې عام سړی جرم وکړي نو عدالت هغه ته سزا ورکوي، خو چې کله د امنیتی ځواکونو غړي غیر قانوني کاروایی وکړي نو بیا دوی ته د سزا ورکولو لپاره څه ډول عدالتي کاروایی نه کیږي. په دې اړه ایف پی خبری اژانس لیکي، څو ورځې وړاندې په کراچۍ کې د یو بې وسلې ځوان وژنې د امنیتي ځواکونو وحشت نور هم پډاګه کړی. د راپور لمخې په دغه لوی تجارتي شهر کې تر 10,000 زیات نیمه پوځي سرديري گشت کوي چې د لسانی، سیاسي او مذهبي تاوتریخوالي مخه ونیسي. خو د دې هر څه سربېره امنیت ورځ په ورځ مخ په خرابېدو دی. په دې لړ کې د 20 کلن ځوان سرفراشا وژنه هغه درناکه پیښه وه چې پر ټلویزیون هم په وار وار تکرار شوه. په ویډیو کې دغه ځوان چې په لاس او پښه کې ګولۍ لګېدلې وې، په وار وار یې له رینجرز ځواکونو څخه د خپل ژوند خواست کوي چې هسپتال ته یې ورسوي. خو دغو سرتیرو هیڅ ډول مرسته نور سره وکړه او دا ډول شاوخوا مځکه د هغه په وینو ولړل شوه او هغه بې هوش شو. د دې پیښې په ترڅ کې په غیر معمولي ډول حکومت د سند پولیس او رینجر صوبایي مشران لخپل چوکۍ څخه لیرې کړل. ل دې سره په تړاو کې یو بل پیښه په کوټه کې رامنځته شوی و، چیرې چې امنیتي ځواکونو د وی حمله شځې په ګډون 15 بې وسلې چچنیایان په ډزو ووژل. خو د راپور سره سم حکومت د دغه پیښې پلټنه کوي. په پاکستان کې د بشري حقوقو مبارزه کوونکي وایي چې رینجرز او اف سي ځواکونه چې په اصل کې د کامي سرحدونو لپاره ځانګړي شوي دي، په دې نه پوهیږي چې له ولسي خلکو سره څرنګه وزه وکړل سي. د پاکستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن مشره زهرا یوسف وایي چې نیمه پوځي ځواکونه ځان یوازې پوسټ جواب دی ګڼي او ولسي خلکو ته په ټیټ نظر ګوري. نوموړي زیاتوي چې ښار ته د دوی پر اتک سره حالات نور هم خراب شوي دي. نوموړی وړاندیز ورکوي چې دوی ته باید د بشري حقوق په اړه تربیت ورکړل سي. بلخوا بیا حکومت وایي چې د کراچۍ غونډې لوی ښار لپاره چې هر کال د 15,000 کسانو اضافه پکې کیږي، 28,000 پولیس ډیر کم دي چې قانون پلی کړي، نو له دې کباله رینجرز راغوښتل شوي دي. د سبسین د اطلاعاتو وزیر شرجیل میمن وایي چې رینجرز د امنیت په راوستو کې ډیر مهم رول لوبولی دی. د دې سربیره امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز بیا په پاکستان کې خبریالانو ته د امنیتي ځواکونو لخوا د دړکې ورکول په اړه یو راپور خپور کړی دی چې لیکي هغه کیمرمین چې په کراچۍ کې د رینجرز لخوا د یو ځوان د وژنې ویډیو جوړ کړې وه، د امنیتي ځواکونو لخوا د مرګ ګواښونه ورته کیږي او په دې ویلو مجبور کیږي چې دا ویډیو اصلي نه ده. بلخوا بیا په کوټ کې هغه کیمرمین چې د اف سي ځواکونو لخوا یې د 15 بهرنیانو د وژنې ویډیو عدالت ته سپارلې وایي چې د پولیس لخوا ونیول سو او تر وهلو ټکولو وروسته بیا خوشی کړل سو. د دې سربیره پولیس سرجن باکر شاه چې د مړو کتنه کړې وه، خبري رسنیو ته وویل چې وژل سوي کسان په ډزو وشتل سوي دي او د ځانمرګ برید آثار نه ور باندې ښکاري. تر دې بیان وروسته د نوموړي په وینا هغه د لسو پولیسو لخوا یوړل سو او دومره وټکول سو چې تر هسپتاله ورسېدی.
د مشال رادیو له اړخه تاسو د روښانه مستقبل او لارښوونو لپاره معلوماتي خپرونه روښانه مستقبل.
تاسې مشال رادیو اوریا اوس هم درته یو نړیواله موضوع لرو. په شام کې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم پر ضد د راپورته شوي احتجاج په لړ کې د تاوتریخوالي لړۍ دوام لري. د جمعې په ورځ په داسې حال کې احتجاج کوونکو د مظاهرو د زیاتولو هوډ څرګند کړ چې حکومتي عسکرو د دې هیواد پر شمالي سیمو یرغل وکړ. ایف پی خبری اژانس د شام د تازه حالاتو په اړه یو رپورټ خپور کړی دی. د دې رپورټ غټ ټکی بوریوال کاکړ درته وړاندې کوي.
د سوریه یا شام په اړه د ای ایف پی خبری اژانس د رپورټ د عیني شاهدانو او د بشري حقوقو د کارکونکو لخلي لیکي د دې ملک پاوز د رژیم پر مخالفینو د چاپو لړۍ توند کړې ده او په ټینګونو سنبال عسکري د ملک په شمال د خان شیخون او شاو خاصمو ته ورلېږلې دي. د عسکرو د يرغل د رژیم د مخالفینو پر ضد د هغو عملیاتو تسلسل دی چې په ترڅ کې پاوز د اریها مارت النومان جسر الشعور او شاوخوا سیمې په نشه کړې وې. خبری اژانس د شغور القدیمه نومي سیمې د یو اوسیدونکي ابو نووار لخلیل کې چې پوز دغه سیمې ته ورغلی مورچلونه یې جوړ کړل او پر هر چا یې ډزې پیل کړې. یو بل دو دیرس کلن تن چې خپل نوم یې ابو احمد اخیستی او خپل شپږ ماشومان او میرمن ورسره وه خبری اژانس ته ویلي موږ هر څه پرېښودل او راووتو، یوازې مو د ماشومانو لپاره یو څه جامې راواخیستې. له شام سره پولی ته نږدې د ترکیې په خاوره کې د بې کورسو کسانو مرسته کوونکي یو وطن ای ایف پی خبری اژانس ته ویلي چې د شام پوځونو دې پولی ته څیرمه جنودیا نومي سیمه هم په نښه کړې ده. یو ځوانه میرمن چې له دې سیمې وتلې وه وویل پوز له هرې خوا پر دې سیمه برید وکړ، د کلي په منځ کې ډزې پیل کړې، خلک یې ټپیان کړل، خو موږ نه یو خبر چې هغه څنګه سول. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر احمد داود اوغلو په انکرا کې خبریالانو ته وویل چې شاوخوا 10,000 کسانو د ترکیې او شام پر ګډه پوله د شام پلو ته د ازغن تار تر شا پناه اخیستې ده او د هغه په خبره موږ به هغوی ته د خوراک او بنیادی اړتیاو په ګډون بشري مرستې ورسوو. رپورت لیکي بل پلو ته د حکومت پر ضد د راپورته سو احساساتو د سړولو لپاره چارواکي هم خپلې هڅې کوي. رامی مخلوف د ولسمشر بشار الاسد له نږدې خپلوانو څخه دی او د ټلیفون یو لویه کمپنۍ لري. نوموړي ویلي چې د خپل کاروبار ګټه به په خیرات، بشري مرستو او د پرمختګ په کارونو کې خرڅوي. په شام کې د هر جمعې له لمانځه وروسته په دوامداره توګه د رژیم پر ضد احتجاجي مظاهرې ترسره کیږي چې زیاتره یې له امنیتي عسکرو سره د نښتو سبب ګرځي. په دې ملکی د بشری حقوق ادارې ویلي چې د مارچ د میاشتې په منځ کې د پیل سوي تاوتریخوالي په لړ کې تر اوسه 1,290 عام کسان او 340 امنیتي عسکر وژل سوي دي. امریکا، برتانیا او فرانس د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر داسې یو اعلان ورپورې وهي چې د شام غندنه وکړي، خو روس او چین د دې مخالفت کوي.
تاسې مشال رادیو اوري او د شام د حالاتو په اړه مو رپورت واورید او لګې د می وروسته بیا درته د یو څو رپورټونه راوړو او د څو رپورټونه وروسته موږ او متنونه اونیس پروګرام هم لرو.
دا مشال رادیو ده.
د خیبر پختونخوا د 400 ضلع د تورنګزو نوښته سحر عارف په نوم منجلی د لسم ټولګي په امتحانونو کې د 968 نمرو په اخیستلو سره په ټوله صوبه کې لومړی ځای ګټلی دی. د نوښته سحر سره د مشالډیو خبریال شبیر احمد جان خبریاتي دي کړي او په سر کې ترې پوښتلي دي چې د لومړي نمبر د اخیستلو لپاره د کړي مهنت په اړه ورته معلومات ورکړي.
زه ډیره زیاته خوشحاله یم، ډیر ماته خو محسوسیږي او زه خپل د مور پلار او د خپل پرنسپل صاحب او استادانو ډیر زیات شکر گزار یم چې اخی ماته په دې دومره ماته اخی توجه راکړه او زه دې مقام ته ورسولم.
در ته چې په سکول کې به تاسو د مطالعې یا د کلاس اخیستو یا د زده کړې څه طریقه کار څه داسې خاص طریقه و چې تاسو هغه دې زیات راورسول؟
سکول کې زه همیشه ریګولر وم او کور کې زما د مطالعې چې کم روټین ہو زب ماں لکشان تھے اسکول راتلو نه پس ما ولک شانتی آرام کولو او بیا به 11 12 بجو پر ما کار کو او ایگزامز کې چې دین نو ما 2 بجو پر کار کوش پی به سحر د دوباره مطالعه د پاره چې نو زه سحر سلور بجے پاسیدم او د کسمه بچي نو تحریری ریویژن میم ډیر زیات کړی دي نو دې د پاره زما د مخ مارکس راغلي
تاسو کله مونته دا وی چې په امتحانونو په دوران کې د سټډی یا د مطالعه طریقې بیلی او په عام روټین کې بیلی نو تاسو په عام روټین کې څنګه مطالعه کولا او بیا د امتحان په دوران
عام روټین کې چې په مالک 10 بجو پورې به هیوی سټډی وکړه او داسې امتحان امتحان چې داس کومو نو ما به 11 12 بجو پر لیټ اورس پر میں سٹڈی کولا او سحر بډی ورو وختي پاسې دم چې زه اغه ریوایز کوم دوباره چې مات اغه هرس ما باندې یو یقین دغه شي چې داس ما سم یاد دي
تاسو د کورنا تاسو ته څومره ملاتړ یا سپورټ تر لاسه
زما والدین چې دي او زما رونا ډیر زیات ماته سپورټ را کړو او ماته هر شی مې سر کړو چې مات اخی کې ماته ایس پرابلم نو پر سٹڈی کې او ټول فیملی ز سپورټ کړم ز فرندز سپورټ کړم پر سٹڈی کې او زیاتر زما ټیچرز ډیر زیات سپورټ کړی ما چې هغه کې ز دومره او ماته دومره کانفیډنس راکو چې زدا پوزیشن غشته شم
نن سبا کوم ګورو نه سټوډنټس زیاتر ټیوشن باندې انحصار کوي یا ګروپ سی کینی ملګرو سره یو ځای سټڈی کوي مطالعه کوي داسې قسمت تاسو کړی
ټیوشن ما کړی د خلک ایز سچ ما د پاره نه کړی چې ما سکول د پاره ما د پاره کړی چې ز سکول نه مخ کې زدا شی او کم دا کورس کمپلیټ کم او زدا غي دوباره دوباره چې زی هغه یاداشت کوم او زما د ریویژن دوباره شي چې زما د کې ماته چې نو کورس چې ماته کلیر شي
زنه د کور کارونه کوي نو د کور کارونه خو چې تاسو د سټڈی په هغه کې سره رکاوټ نه جوړ شوی هغه د ټایم ځای کړو د کنه هغه مو سره څنګه مینیج کول
د کور کارونه هم ما مینیج کړی دی او سټڈی هم ما کولا لکه د کې اس رکاوټ نه راغلی عام روټین کې زړه کار کوم د کور اوج بیا ایگزام شنو بیا بیا ظاهری خبر ده چې دومره لکه زنشم توجه ور کولې کور کار ته
کولې نور خويند ته بس وای چې کیمرا روان ر دی وخت کې مطالعه کی یز دکړه کی خو خصوصي د پښتنو خويند ته چې دا سستا سو پښتن خپل نوم روخانه کې د مور پر نوم روخانه کې د پښتنو نوم روخانه
مخکې خو په کار دي چې اغي خپل کور نه پای ته سپورټ ملو شي کور نه سپورټ مخکې نه ملاوي ګنو اغي نشي کولې دا شي او بل دا دي چې اغي ته ټیچرز و ته اغي ته سټډي و ته دغه کې اخه اوم دی منی او کدا سی دی لکه ډیر خو سټڈی اور زم وساتل او پارام لکه انجویمنت وخت کې انجویمنت خو لکه ډیر زیات کو سټڈی دی وکړنو غیب دوی ته ریویژن هم دی کې پوسیبل شته چې سمره زیات ریویژن یو سمره زیات کانسپټ کلیر دی نو اخیب ډیر خو مارکس والی ان شاء الله
قدم راته وی چې د دې دل چې کوم نتیجه راغلی ریزلت راغلی دی نو اولنی شل پوزیشن ټاپ 20 چې کوم دی ټولو جنکو او سری او الکان دما په خل چې ولک پکې دی نو استاد سو وجه غنای چې دا ولی الکان ولی رست پات شو دومره چې پر لومنی شل کوم دغه نمبر نه راغلی څه غنې تاسو
دا ویل شم چې جنکو کې دی شکار زیات کړو او الکان ته دومره اکټیویټیز کې دی شدای زیات وی نو اخیزه نشکولې
د هغې نجلۍ چې نوښته سحر عارف نومیږي خبرې اترې مو واورېدل چې د لسم ټولګي په امتحانونو کې د 968 نمبر په اخیستلو سره په ټوله صوبه کې لومړی مقام ګټلې دی له هغې سره مو خبرې اترې اورېدل او اوس هم د یو بل نجلۍ چې سندرغاړې ده له هغې سره خبرې اترې لرو حدیقه کینی هغه اردو ژبې سندرغاړې ده چې په ګڼو ژبو کې یې سندرې ویلې دي هغه یو پښتو سندره چې د عرفان خان سره یې یو ځای ویلی ډیره مشهوره شوه ده په کراچۍ کې د مشال رادیو خبريال ظفر کریمي د حدیقه کیانی سره خبري اترې کړي او پر بنسټ یې دا راپورټ برابر کړی دی چې په سندره یې پیلېږي
حدیقه کیانی وای پښتو ژبه یې نه دزده خو پښتو ژبه پرې ډیره ښه لګي حدیقه کیانی ویلي چې پاکستان کې ویونکو ژبو نه علاوه د نړۍ په یو شمېر نورو ژبو کې یې سندرې ویلي دي خو په پښتو ژبه کې د جانان تر سرلیک لاندې زمزمه کړې سندره چې کله هغه په خپل هم اوري نو ډیر خوند ترې اخلي
پښتو جو ہے وہ مجھے اس لینگویج سے ویسے بھی کافی لگاؤ ہے
پښتو داسې ژبه ده چې زما ور سره ډیره مینه ده کله چې پښتانه په خپلو کې خبرې کوي خوند ترې اخلم ما مخکې لا په دې اړه سوچ کاوه، خو کله چې ما ته له عرفان خان سره د سندرو د ویلو موقع برابر شوه ما په پښتو سندره ریکارډ کړه. حقیقت دا دی چې د جانان سندرې په سمولو او د هغې په ژباړه کې را سره زما موټروان چې په خپله پښتون دی ډېره مرسته کړې. عرفان خان هم را سره مرسته کړې ده او راته ویل به یې چې سندره په داسې روانه لهجه ووایي چې د چاپ دا باور ونیشي چې دا سندره د بلې ژبې سندرغاړې زمزمه کړې ده.
هر سندرغاړې هیلمند وي چې د خپلې خنجرې نه د مینې داسې ترانې راوباسي چې له وجې یې ټوله نړۍ مینه مینه شي. هغه وایي په همدې هیله یې پښتو ژبه کې یوه بله سندره ریکارډ کړې ده چې هغه به یې ډېره زر تر مینهوالو ورسیږي.
زه چې کله د موسیقۍ په کومه میله کې د جانان سندره وایم نو د پښتنو سربیره نور خلک هم ګورم چې دا سندره زمزمه کوي او خوښوي یې. اوس مې له عرفان خان سره یو بله سندره ویلې ده، د دې سندرې یو انتره تاسو ته وړاندې کوم.
کرانیشتا ورا زما جانانا بغلتا جانانا دمینیا نیشتا دل دانیشتا نیشتا 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 نانا نیشتا 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 نانا نیشتا نیشتا نیشتا
د حدیقه کیانی سره مو خبرې اترې واورېدې چې نوې سندره یې چې نشته دلدار نشته هم برابره کړې ده. له دې سره ظفر کریمي خبرې اترې کړې وې او اوس موږ او متلونه اونیز پروګرام درته لرو. دا خبرونه درته له کوټې نه د مشال رادیو خبریال خدای نور ناصر برابروي.
موږ او متلونه
په پښتو مترونو کې ډیرای داسې مترونه سته چې پکې د سیمې نوم یا هم د یو کس نوم یادېږي. ډیرای مترونه د سیمو له نومونو سره تړلي دي او ډیرای نور بیا د خلکو له نومونو سره تړل شوي دي. وایي کرمای غم به نه وي غم به راوړي. په دې متل کې کرمای د یو کس نوم دی چې متل پرې جوړ شوی. همدې ته ورته په یوه بل متل کې بیا وایي له نه مېړو ملک سوې فتح خانه، د ملک فتح خان نوم پکې یادېږي او هم متل پرې جوړ شوی. یو سیمه ییز متل دی چې پکې وایي اوس لا د بورې جړې ښکاره دي. د بورې یا لورلایي سیمې ذکر پکې دی او داسې ډېر نور متلونه شته چې پکې بیل بیل سیمې او خلک یادېږي. موږ او متلونه د نننۍ خپرونې لپاره مې دا متل خوښ کړ. تر کم عقل دوست هوشیار دشمن شده ای. او بیا مې هم لومړی د بلوچستان له څو تنو څخه د دې متل د معنا او کارولو په حق را وپوښتل.
بسخان عالم یاد و دا متل موږ د سیمه په کور کلي کې شاوخوا تقریبا تر پراخه ځای سه زه ګرځېدلی یم، کاریږي او اکثره وخت یې خلک په ځای کاروي. متل شاته خو به ډېر شالیدونه یې، خو تقریبا زما په اند دا به هم یو شالید وي چې هوښیار دښمن تر کم عقل دوست ډېر ښه دی. کم عقل دوست په دوستۍ کې له تا سره د تاوان پرته تګ کولی سي، ځان ته هم تاوان رسولی سي، تا ته هم رسولی سي. هوښیار دښمن د خپل تاوان د پوهېدلو له ویرې چې هغه خپل تاوان پېژني، له دې ویرې تا ته هم تاوان نه رسوي، په دې ویره یې نه درته رسېږي. که ماته دا تاوان ورسېږي زه یې برداشت نه لرم. هغه په تاوان پوهېږي، د تاوان په معنا پوهېږي. سي تاوان سیوارې راسي، دا مجلس بیا اوږدېږي، بېرته به نه شو راستانه. له دې کبله هوښیار دښمن تا ته تاوان نه رسوي.
منم عبدالله ناصر دم. دغه متل په هغه وخت کې پښتانه په خپلو منځو کې استعمالوي، څه وخت کې دوست په خپل دوست نقصان ورسوي.
یا له دشمن سره یو لار یو چې په هغه وخت کې دغه ویل کېږي چې ته به تر کمکل دوست هوښیار دشمن ستاسو.
تقریبا اکثر په داسې وخت کې کاریږي چې خلک په خبره کې سره واوړي، په مجلس کې سره واوړي، یو مجلس سره ونه مني او یو څوک په خپله خبره باندې ډېر ټینګ شي. سیا کوم سړی دا خبره پرېږدي نو هغه سړی دا خبره کوي چې تر هوښیار دښمن چې دوی تر کمکل دوست ښه دی. کمکل دوست له تا سره یو خبره انتها ته رسوي، تر هغه ځایه رسوي سیا خیر هغه خبره تاوان پیدا کوي، او کمکل دوست دی هغه خبره تر هغه ځایه رسوي، هوښیار دښمن چې دی هغه خبره له تا سره تر هغه ځایه نه دی.
په خیبر پښتونخوا کې مې د دې متل د کارولو په هکله له لیکوال او شاعر پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی څخه وپوښتل.
نو دا په دې باندې دا متل کې هم بیا زمونږ په کوزه پښتونخوا کې نورو علاقو سره یا د دې سره لږ ډېر هغه دی چې دی کمکل دوست نه هوښیار دښمن ښه دی. دا په دې کوزه پښتونخوا کې زمونږ په قبایلی سیمو کې دا په دې ډول باندې استعمالیږي.
په غزنی ولایت او شاوخوا سیمو کې بیا د دې متل چې تر بې عقل دوست هوښیار دښمن ښه دی لیکوال او شاعر غنی خان غالب یې په اړه وایي. سره د دې چې د نورو سیمو په پرتله په قبایلو کې د متل په ټکو کې څه توپیر څرګندېږي، خو د وزیرستان د واڼه سیمې اوسېدونکی لیکوال لال وزیر بیا وایي یاد سوی متل نن هم د دوی په قبایلو کې په همدې شکل کې کارول کېږي.
دوی دغه متل د نورو سیمو په اوس په جنوبي وزیرستان کې نن سبا ډېر کارول کېږي. لکه نن سبا تاسو ته پته ده جنګ او جګړې دي او داسې حالات راغلی دی. لکه دغه متل ته اسلام وایي چې کله هم بې عقله خلکو سره په لاره نه دی، یعنې کېدای شي چې لنډه لاره درته زیاته او زیاته لاره درته کمه کړي، یعنې کم کار درله خراب کړي. چې دغه متل د نورو سیمو په اوس په جنوبي وزیرستان کې په دغه ډول کارول کېږي هېڅ فرق نه لري. لکه دغه څه کارول کېږي دلته چې کوم پښتانه دي او وزیرې ژبه ده، خو چې کوم خلک په لهجې کې فرق دی، چې کوم خلک دلته استعمالوي په دغه ټکي کې استعمالوي، یو کنه څه الفاظ غربي غلط خو نور په دغه ډول باندې کارول کېږي.
له نورو پښتو متلونو سره دا متل هم لیکوال او شاعر عبدالباری جهانی منظوم کړی. چې د ژوند په ټول یو وخت ارزانی ده، یوه ورځ پر لارې تلل د هوښیارانو، تر بی عقل دوست هوشیار دشمن بهتر دی، د احمق دوستی خپلوی ده د مارانو. لدی سره می په پای کې د دې متل د معنا او مفهوم په اړه په پېښور کې له لیکوال او شاعر پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی څخه وپوښتل.
دا کچره د یو سړي دوست کمکل وي نو دا آغا کمکل دوست تر لاس را دے دوست چې کوم نه نقصان رسیږي. نو اوای چې او خيار دشمن بد عزت و ساتي یا بد مړکی خو عزت بد و ساتي، او کما کل دوست چې کوم نه پدا دے مړکی نو په عزتي بد مړکی. زمون په پختونخوا کې دا متل په دی هغه باندې استعماليږي چې معنا یې دا ده چې که دوست وي او که دشمن وي نو دا او خيار پکار دی. کما کر خلق چې وي نہ دوستی قابل دی اور نہ چکم دے دشمنی قابل دی.
دا پروفیسر آفریدی په وینا یاد شوی متل په هغه وخت کې ډیر کارول کیږي چې د دوستانو او دشمنانو خبرې کیږي، چې د هوښیاری او بیعقلی خبرې کیږي. تر کمقل دوست هوښیار دشمن ښه دی.